السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز څخه دوام لري. نن د شروع ورځ کال 2020 د جنوري 15 نیټه ده. وخت شوې په پښتونخوا کې د ماښام 6 بجې، کابل کې دی 15 نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 8 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما محمد جلیل
او زه نوشیروان کلندر
ستړي مشو وایو. او اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې کال 2019 کې د پاکستان حکومت مطبوعات، مخالفه سیاسي ګوندونه او د خیر خیګړې تنظیمونه د سخت دبو لاندې ساتلی وو. د پاکستان لپاره د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو مشر شیر محمد خان وی او ای ډی وته وایي
بشری حقوقو مختلف اڑخن دی هغه ټول مطلب چې لکه د دې حکومت په دور کې هیڅ قسم مطلب چې سره بهتري پاره کې نه
په ټول پاکستان کې د واري او بارانونو سره تړلې پیښو کې د مشو تنانو شمیره 39 تر رسیدلې چې پکې ووش پیته تنان د آزاد کشمیر په نیلم واده کې مړ شوې دي او چارواکي یې لري چې دا شمیره نور هم زیاتې دي شي. په دې اړه باندې یو چارواکي وایي
200
ایران سره د زیاتیدونکو کڑکې چې په ایران باندې د ممکنه حمله د مخنیوي لپاره دلته امریکایي سینیټر ټیم کین وعده کړی چې د صدر ټرمپ د جګړې د پیلولو اختیار باندې د حد لګولو لپاره کافی وټونه لري.
گران اردن کو من سره اوس یوش می رپورٹون لرو پدې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. خو اول تاسو پام راغلو د خبرونو تفصیل ته.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې کال 2019 کې د پاکستان حکومت مطبوعات، مخالف سیاسي ګوندونه او د خیر خیګړې تنظیمونه د سخت دبو لاندې ساتلي وو. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ کال 2019 کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه جاری کړی رپورت کې وایي چې په پاکستان کې مطبوعات او الکترونیکی میډیا په حکومت د تنقید له امله د چارواکو لخوا د زیاتیدونکو فشار سره مخ پاتې شوی او د هیواد د میډیا د انتظام او سار حکومتي ادارو په کیبل نیټورک د تنقیدي پروګرامونو د نشر کولو څخه اپریټران منع کړی شوی. د دې ترڅنګ رپورت زیاتوي چې پاکستان حکومت د رائے د اظهار لپاره په آزاد ماحول پیدا کولو کې پاتې راغلی دی. په پاکستان کې د بشری حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد خان وی او ای ډی وته ویلي 2019 کال په پاکستان کې په مطبوعاتو د بندیزونو کال وو. پښتون ژغورنې غورځنګ ته په میډیا کې زی نه ورکول د دې بندیز ژوندۍ مثال دی. د هیومن رائټس واچ د ایشیا د څانګې ډایرکټر بریډ ایډم وای باید د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان حکومت د بشری حقوقو سرغړونو ته د پام راګرځونکو د غلې کولو په ځای د هیواد دننه د بشری حقوقو ذمہوارو ته پام وکړي.
او د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې چین د بشری حقوقو پر ضد د نړیوال نظام پر ضد برید پیل کړي او حکومتونو ته پکار دي چې د پیانګ یانګ د کړنو پر ضد غږ پورته کړي. د ایچ آر ډبلیو اجرایی رئیس کینت روت ویلي چې دا د فشار تر ټولو سخت دور دی چې موږ په لسیزو کې په چین کې ولیدل. د کال 2020 نړیوال رپورت کې چې د نهي اسې شنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې خپور شو، د حقوقو ډلې هیومن رائټس واچ ویلي چې په 95 هیوادونو کې د بشري حقوقو سرغړونه شوې ده او د یوشتمن چین په اړه یې خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د خپل مخ په ودې نړیوال اقتصادي اغیز د کورني نقادانو خاموشولو لپاره کاروي.
د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ایران او سعودي عرب نه وروسته امریکا ته په سفر روان شوی او بیان زیاتوي. نوموړی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مشرانو واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره ویني. پخوانی سفیر اشرف جهانگیر قاضي وایي پاکستان په سیمه کې یو مهم هیواد دی او کو د ایران او امریکا جګړه کیږي نو اثر به په دې ټوله سیمه وي. بل پلوته یو بل پخوانی سفیر ایاز وزیر وای پاکستان ګرځي چې دغه هیوادونو دریز معلوم کړي چې دا هیوادونه څومره خبر اوري او غوږ ورته کوي. دغه خبرو اترو وروسته به پاکستان بیا خپل رول لوبوي.
او په ټول پاکستان کې د واوري او بارانونو سره تړلې پیښو کې د وژل شوو تنانو شمیره سرور نوې تر رسیدلې او په دې کې یوازې 80 تنان د آزاد کشمیر په نیلم واده کې مړه شوي دي. چارواکي یې لري چې دا شمیره نور هم زیاتې دي شي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت د دیو خبریال احسان محمد خان نورو.
تر ټولو زیات زیانونه د آزاد جمو کشمیر په نیلم وادای کې تر سره شوی او د چارواکو خودل شمیرې تر مخه یوازې 85 تنه په دغه زپل شوی سیمه کې مړ شوی دي. د پاکستان د تنظیم لاندې د کشمیر د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې ډایرکټر سید الرحمن قریشی د ډیو نیوز سره خبرو په وخت د اندېښنه څرګند کړي چې د مړو او ټپیانو دغه شمیره نور هم زیاتې دي شي.
200 هاوسز ډیمیجز اس کے ساتھ ساتھ یہ روڈ انفراسٹرکچر سارا ہی سسپینڈیڈ ہے سی ڈی ایم اور ریلیف اور مینٹیننس سسٹم ہے وہ ہیلی آپریشن کے ذریعے وہ کنٹینیوس ہے.
دی وای تر دی وخته د 200 کورونو نړیدو اطلاع رسیدلې. په دغه سیمه کې سړکونو ته هم په لویه کچه زیان رسیدلې. زیاتره برخوته وس هم رسد نه کیږي او په زپول شوی سیمو کې د مرستندوی کارونو د پاره سلور هلیکاپټرې په کارول کیږي. د مواصلاتو نظام اغیزمن کېدو لوجې د زیانونو حتمی شمیره راغونډول هم په فوري توګه نشي کېدلې. د پیخو لوجې په سلګونو تنان ټپیان شوی هم دي، خو ویره ده چې د مړو او ټپیانو د غشمیره نور هم زیاتې دي شي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د خیبر پختونخوا بار کونسل یا د وکیلانو صوبائی اتحادیې په ټوله صوبه کې تر هغه وخت پورې د هړتال جاری ساتلو اعلان کړی تر کومه وخت پورې چې و صوبائی حکومت په اسمبلی کې په دیوانی مقدمو کې شوی بدلونونه واپس اغستو او د منشیاتو په ضد قانون کې ترمیم کول پاړه قانوني مسوده نوی پېښ کړي.
د ایران سره د زیاتیدونکو کړکېچ او په ایران باندې د ممکنه حمله د مخنیوي لپاره دلته په د امریکا په کانګرس کې باس روان دی. یو امریکایي سینیټر ټیم کین وعده کړی چې د صدر ټرمپ د جګړې پیلولو اختیار باندې د حد لګولو لپاره کافی وټونه لري. په امریکا کې روان کال نومبر په میاشت کې کېدونکو صدارتي ټاکنو لپاره د ډیموکراټک ګوند امیدوارانو ترمنځ تیر شپه پایو ریاست کې باس شوی دی او په دغه باس کې هم د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی اهمه موضوع و. نږدې ټول امیدواران د ډیموکراټک ګوند په دې موافق وو چې د منځني ختیځ نه امریکایي پوځونو راوخکل لپاره یو جامع تګلاره جوړول پکار دي.
د اسرائیل پوځي استخباراتي اداره وایي ایران په دومره مقدار کې صفا یورینیم لري چې د دې کال تر اخره پورې اټم بم تیار کولی شي، خو اسرائیلي وزیر اعظم ویلي ایران به اټومي طاقت جوړېدو ته نه پرېږدي. بلخوا د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلي د ایران د اټمی پروګرام په سر شوی د اټمی معاهده مستقبل په یورپ انحصار لري. ایرانی خارجه وزیر دغه خبره په داسې حال کړې ده چې د اټمی معاهده درې یورپي فریقینو په ایران د لوزنامې د خلاف ورزي الزام لګولی دی. د ایران د اټمی پروګرام په اړه د اسرائیل استخباراتي رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې صدر ټرمپ د ایران القدس واکونو مشر جنرال قاسم سلیمانی د وژنې امر کړی او د دې وروسته د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. جنرال سلیمانی د جنوري په درې منیټه په ډرون حمله کې په عراق کې وژل شوی.
یوکرین د شروع په ورځ د ایران هغه مسافر الوتکه بلیک باکس غوښته دي کومه الوتکه چې ایرانی پوځ تیرونه په میزایل تباه کړی و. د یوکرین سرکاري وکیل دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې دوی غواړي د بلیک باکس نه د مسافر جاز د تباه کېدو په وخت د ریکارډ شوی ټول شواهد ترلاسه کړي. د کیف د فرانسیک ساينس یا شواهدو را معلومولو ادارې ډایرکټر الیگزینډر روین ویلی دی چې یوکرین ماهرین به د هغه ایرانی ماهرینو سره په ګډه د ریکارډ شوو شواهدو څېړنه کوي کوم چې د شروع په ورځ یوکرین ته را رسیدلی دي.
د امریکې په ایوان نمائندگان کې به نن د صدر ترامپ د لری کولو خلاف د تورونو لیږلو لپاره ووټونه اچولې کیږي. ایوان تیره میاشت دې منظوري ورکړې ده، خو سپیکر نانسی پلوسی د دې ایوان ته په وړاندې کولو کې ډیل کړی ځکه چې په ایوان کې ډیموکرات غړو کوشش کولو چې د سینټ مشران په دې مقدمه کې د نوو ګواهانو په پیش کولو راضي کړي.
امریکا او چین بنند شورو په ورځ یو تجارتي لوزنامه لاسلیک کوي چې پکې به هغه ستونزې هم حل کوي کوم چې په 1300 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي خنډانو په شکل کې مخې ته راغلي دي. د تجارتي لوزنامې دستور به په وایټ هاوس کې کیږي چې په پرې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د چین وزیر اعظم لی وی دستخطونه کوي. د نوې لوزنامې تر مخه به امریکا او چین د یو بل په ضد هغه بندیزونه لری کړي کوم بندیزونه چې د امریکا تجارتي کمپنو د چین کرنسی ته ستونزې را جوړې کړې وي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. د وی او ای ډیوا د ریډیو خبرونه کو د س ټکنیکی ستونزې په وجه باندې تاسو نشئ اوریدل، نو د نورې وسیلې هم شته هغه اوریدونکو چې انټرنیټ ته رسائل لري هغه د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې هم د خبرونه نیخ پنیغه باندې اوریدې شي. د وی او ای ډیوا د ویب پاڼه اډرس دی voa.com/diva. دغه چې تاسو کلیک کړئ نو په پاڼه باندې ته کولو شي، او بیا چې تاسو وګورئ نو البته ژوندې خبرونه لیکل شي وي. په هغه چې تاسو کلیک کړئ نو په پاڼه باندې به د انټرنیټ د لارې د خبرونه ورولې شي. د دې ترڅنګ د وی او ای ډیو په فیسبوک باندې هم لیکشوي بڼه خبرونه، ویډیوګانې. د وی او ای ډیو په انسټاګرام باندې هم تاسو ویډیوګانې او د نړۍ د اهم پرمختیاو په اړه باندې تازه عکسونه لیدلی شي. رپورټونو خواته راځو. نن په نړۍ کې د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار ادارې لخوا د ګرد نړۍ په اړه باندې یو رپورټ خپور شوی دی. دا رپورټ په دې وجه باندې ډیر اهم وی چې په ځینو هیوادونو کې د بشري حقوقو سره غړونې کیږي، نو د دې په بنیاد باندې بیا نړیوال هیوادونه د هغه سرغړونو په سر باندې د هغه هیوادونو سره تعلقات او مستقبل تعین کوي. د پاکستان په اړه باندې پکې هم اهم خبرې شوې دي. ډیو خبریال ارشد حسین په رپورټ راکوي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د تیر کال په اړه جاری کړی خپل تازه رپورت کې وایي چې کال 2019 کې مطبوعات په حکومت د تنقید لکبل د چارواکو لخوا د زیاتیدونکو فشار سره مخ پاتې شوی، او د هیواد د میډیا د تنظیم سرکاري ادارې کیبل نتورکس د تنقیدی پروګرامونو د نشر کولو څخه منع کړی. رپورت مخ کې وایي چې د پاکستان حکومت د رائے د اظهار لپاره د آزاد ماحول ورکولو په اړه په خپل بنیادی جمهوریت فرایزو تر سره کولو کې پاتې راغلی، او د ہیومن رائٹس واچ د ایشیا د سانګي ډایریکټر بریډ ایڈم وای باید چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان حکومت د بشری حقوقو سرغړونو ته د پام راګرځونکو د غلي کولو پر ځای د هیواد د نن د بشری حقوقو ذمہواری تر سره کولو ته پام وګرځوي. د رپورت تر مخه ہیومن رائٹس واچ ته په پاکستان کې د غیر دولتي ادارو د يرولو او د دړکو ورکولو قابل اعتماد رپورټونه ترلاسه شوي، او د پاکستان د حکومت د غیر دولتي نړیوالو ادارو په اړه د ريجستریشن پالیسی د دغه ادارو د دراج لار نیسی. پاکستان کې د میډیا د پرمختګ او ازادۍ لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم د میډیا میټرز فار ډیموکراسي ډایریکټر اسد بیگ دی ریډیو توای د هیومن رائټس واچ د رپورت سره اتفاق نه کول مشکل دي، او وايي که سهم په تیرو کلونو کې د پاکستان د نن د مطبوعاتي ادارو او صحافیانو پر ضد نړی بریدونو کې کمی راغله خو سنسرشپ زیات شوه.
نه دیکھا ہے کہ پولیټیکل سنسرشپ جو ہے وہ اس سال 2019 میں بہت رہی.
هغه وايي موږ وکتل چې په کال 2019 کې سیاسی سنسرشپ زیات شوی، او سیاسی سنسرشپ تر ټولو زیات خطرناک ځکه دی چې د هغه د لارې فقط یو سیاسي ډله خپل مفاد ترلاسه کوي، او دا د جمهوریت د پاره هم یو ګواخ دی. هیومن رائټس واچ د پاکستان د نن د سیاسي ډلو په فعالینو د حکومتي کریک ډاون یادونه هم کړي، او د وکیلانو او د بشري حقوقو د فعالینو د خپل وای چې په پاکستان کې سیاسي مخالفینو ته د شفاف ټرایل حق نه ورکړي کیږي، او د بډو رشوتونو په تور کې ځینې سیاسي مشران اوس هم بنديان دي. رپورٹ زیاتوی چی کال 2019 کے ہم دا پاکستان حکومت دا لانجمن توہین مذہب پا قانون کے بدلون راوستلو کے ناکامہ شوے دے او بیاوائی چی دا پاکستان دا قانون نافذ کون کے ادارے دا بشری حقونو پا سرغلونو او دا خلقو دا ماورائی عدالت پا وجنو کے ککڑ دے او دا پاکستان حکومت دا تشدد پا جرم گرزولو کے ہم پاتے راغلے پاکستان کے دا بشری حقونو دا خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی دا خیبر پختونخوا دا سانگ مشر شیر محمد خان ڈیو ریڈیو توائی پا کال 2019 کی پا مطبوعاتو زیادے پا بندے لگولی شوی دی او پا مطبوعاتو کی دا پختون ژغورن غورزنگ جلسے جلوسونو ته ځای نه ورکول د دې ژوندے مثال دی.
یو خدا دا چې ډیر خلک دی هغه د کورونو نه تختول شوی دی او دا غی مثالونه تاسو ته په عدالتونو کې ملاویږي چې ادریس خټک هغه د بشري حقوقو یو مبارز او هغه اوسه پورې مطلب چې غیر دې پته نه لګي. یو وکیل صاحب ارشاد هغه تاسو کته هغه سپریم کورٹ وکړه هغه کې سب څه لري چې هغه د آرمی کرنل پاتې شوی دی مطلب چې وکیل دی د بشري حقوقو هغه مطلب د غفلت په هغه باندې الزام دی چې هغه د افیشل سیکریټ پلان دی خبرې کړې. نو دا رنګ چې د بشري حقوقو مختلف اړخونه دي هغه ټول مطلب چې لکه د دې حکومت په دور کې لکه هغه سره مطلب چې لکه هیڅ قسم مطلب چې سره بهتري پاره کې نه.
هیومن رائټس واچ د خپل رپورٹ په اخر کې لیکي باید چې د پاکستان چارواکي د رائے تنو د کمزورې پر ځای خپل طاقت وګڼي او بریډ ایڈم وای پر ځای د دې چې مخالف اوازونه غلي کړی شي حکومت له پکار دي چې قانون نافذ کونکي ادارې جواب دی وګرځوي امتیازي قوانین ختم کړي او په هیواد کې د قانون د عملدارۍ پر ځای کولو لپاره خپل حقيقي عزم وخایي. ډیو ریډیو د هیومن رائټس د رپورٹ په اړه د حکومتي رائے په ترلاسه کولو کې ناکامه شوه خو په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې په پاکستان کې مطبوعات د مغرب بی میڈیا نہ ہم زیاد آزاد دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وی نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي. پته یې دا voadiwanews.com. هېرې نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ تیر کال د نړۍ کې د بشری حقوقو سرغړونو په اړه خپل رپورٹ چې کوم تیر ورځې جاری کړي په دې اړه د پاکستان په اړه پکې څه ویل شوی دا تاسو د شل حسین نو اوریدل. اوس ورځو چې افغانستان او چین چې دی په دې کې د بشری حقوقو چې کوم سرغړونه شوی د دې تفصیل په دې اړه باندې نور حال مونږ ته زموږ همکار منزه شهید راکوي.
د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 3000 بمونه او راکټونه غورځولي او توغولي دي. د بشری حقوقو د څار ډلې په راپور کې راغلي دي چې د دغو بمونو او راکټونو له کبله څه باندې 800 افغانان وژل شوي دي چې 250 یې ماشومان دي. پاسیا کې د بشری حقوقو د څار ډلې مشرې پټریشا ویلي دي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډون په افغانستان کې د جګړې ټولو دخیلو غاړو د جګړو قانون له پامه غورځولې دی چې لکبلې ولست ډیر زیان رسیدلې. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ وایي چې چین د بشری حقوقو په نړیوال سیستم بریډ فایل کړی دی او حکومتونه په کار دي چې د بیجینګ د کړنو په وړاندې مقاومت وکړي او زر تر زره لاس په کار شي. د بشری حقوقو د څار ډلې مشر کینت روت وایي چې دا د جبر تر ټولو سخته دوره ده چې موږ په لسیزو کې په چین کې لیدلې ده. هیومن رائټس واچ په خپل 2006 کال راپور کې چې د سه شنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې خپور شو وایي 95 هیوادونو کې د بشری حقوقو سرغړونه شوې ده. نوموړې ډله وایي چې دا په خپله یوه ژوره اندېښنه څرګندوي خو د چین په حق له خبرداري ورکوي چې د خپل نړیوال اقتصادي نفوذ په کارولو سره په هیواد کې د نن نیوکې خاموشوي او په بهر هیوادونو کې د غندلو مخه نیسي. هیومن رایټس واچ وایي چې د ولسمشر شي جنګ پینګ حکومت د خپلې پرمختللې ټکنالوژۍ له لارې خلک ګواښي او ډاروي چې د میلیونونو یوغور مسلمانانو سره د روان غیر بشري چلند په وړاندې خپل غږ پورته نه کړي. روت خبری اعلان ته ویلي چې د یوغور او نورو ترک مسلمانانو د څار لپاره بیجینګ تر ټولو لوی سیستم جوړ کړی چې موږ په تیرې لسیزې کې نه دی لیدلی. د چین د ملګرو ملتونو د ماموریت یو ډیپلومات په خبري غونډه کې برخه واخیستل او خبریالان ته وویل چې بیجینګ د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ایچ آر ډبلیو ارزونه ردوي او وایي چې د هغه حکومت په چین کې د بشري حقونو د پرمختګ لپاره ټولې هڅې کړې دي. د څار نړیوالې ادارې پلان لرلو چې دغه راپور په هانګ کانګ کې خپور کړي، خو د چین د چارواکو او حکومت له لورې ښاغلي روت ته د چین د ننوتو اجازه ور نه کړای شوه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.com. Twitter ID da @VOADIVA.
Da Northern Koda Voice of America Diva Radio di په ټول پاکستان کې د واورې او بارانونو سره تړلې پیښو کې د مړ شوي تنانو شمیره 94 ته رسیدلې او چارواکي ویره لري چې دا شمیره نور هم زیاتې دي، ځکه چې ډیرو سیمو ته مرستندوی رسد نشي رسیدي ځکه چې لارې تړل شوې دي. تفصیلي حال په احسان محمد خان راکوي.
په دغه کې تر ټولو زیات زیانونه د آزاد جمو کشمیر په نیلم وادای کې تر سره شوی او د چارواکو خودل شمیرې تر مخه یوازې وښ پېته تنان په دغه زپل شوی سیمه کې مړ شوی دی. د پاکستان د تنظیم لاندې د کشمیر د قدرتۍ افتونو مخنیوي ادارې ډایرکټر سید الرحمن قریشی د ډیو نیوز سره خبرو په وخت د اندېښنه څرګنده کړې چې د مړو او ټپیانو دغه شمیره نور هم زیاتې دي شي. سڑکوں تہم پر لویا کچا زیان رسیدلی، زیادتره برخوتا وس هم رسد نکیگی او په زپول شوی سیمو کې د مرستندویا کارونو د پاره سلور هلیکاپټری په کارول کیگی. د مواصلاتو نظام اغیزمن کېدو لوجه د زیانونو حتمی شمیره راغونډول هم په فوري توګه نشي کېدلی. د پیښو لوجه په سلګونو تنان ټپیان شوی هم دي، خو ویره ده چې د مړو او ټپیانو د غشمیره نور هم زیاتې دي شي. بلخوا د واوري او بارانونو زپولې سیمو کې د خوراکي شیانو کمی راغلی او ځایي اوسیدونکو په وینا د زیاتې یخنۍ له کبله ناروغۍ هم سیوا شوې دي، خو د صحت اسانتیاو ته رسد نه کیږي. په دې هکله یو ځایي اوسیدونکي شاهده بیبي سدا سیوایي دا وای په سیمه کې د زیاتې واورې له کبله د تګ راتګ ټولې لارې تړلې پرتې دي. ناروغۍ زیاتې شوې دي، خو د صحت اسانتیاوې چې د وړاندې هم په دې سیمو کې کمې وې، خو اوس دغه حالاتو کې علاج کول نور هم مشکل شوی. خوراکي شیان او دوایانو ته په سیمه کې سخته اړتیا ده. زیاتې سیمې داسې دي چې ورته د حکومتي ټیمانو لا تر اوسه رسد هم نه ده شوی. په عیني حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د زپولي سیمه سفر کړي او په سی ایم ایچ روغتون نیلم کې د ټپیانو حال پوښتله. صدر اعظم د ټوئیټر په پیغام کې ویلي دي د قدرتۍ افتونو مخنیوي ادارې او نورو ذمہوارو ادارو ته هدایت ورکړي چې په بیړنۍ توګه زپولي شوی سیمو کې امدادي هلې ځلې ګړندۍ کړي. بلخوا تر دې دمه تایید شوی شمیرو تر مخه په وجل شو کې شل تنان بلوچستان صوبه کې او و د سیالکوټ په شمول د پنجاب په بیا له بیلو سیمو کې مړ شوی دی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
ګران اوریدونکو په بلوچستان کې هم د وور او بارانو لوجنا لارې بند شوې لري او صورتحال ګډوډ دی او تشلو نه زیات خلک پکې مړ دي. نعمت سرحدي په رپورټ راکوي.
د بلوچستان ایالت د افغانستان سره پر پوله پرتې شمالي منطقو کې د زیاتې واورې ورېدو له امله اوس هم د رابطې لارې بندې پاتې دي. په دغه سیمو کې په زرونه انسانان بغیر د ژوند اسانتیاو ژوند کولو باندې مجبور دي. د سیمې خلک وایي د تیرو 5 ورځو راهیسې دوی په خپلو کلو کې په کورونو کې بند پاتې دي. په دغه سیمو کې د ژوب کمردین څخه بیا بادینی پورې د کلاسي پلا لوی بند کرتو سربیش پراخی کدنۍ توبه اسګزی تحصیل دوبندي کې په زرونه انسانان بند پاتې دي او عادي خلک په خپل وسه یوازې په کورونو کې دننه د یوې کوټې څخه تر بلې کوټې پورې لارې خلاصولو هڅه کوي. چې د خبره څخه یو ادی وګړي جمعه خان د حکومت او د مرستندوی ادارو څخه د امداد او د لارې خلاصولو لپاره دارنګ اپیلونه کوي.
دلته دومره به اندازې ډیره واوره سوي ده چې بالکل خلک د خپل کورو ربطامت سي دي هغه نشي کولای. د ډیر واوري د وځ څخه موږ و ګورنمنت او سرکار ته دا خواسته چې د دې زمر سره امداد وکړي به دي کې د زمر لارې بندې دي نن 15 شپږمه ده مریضان شنیان او زمر ټول حیوانان هم په مشکلات دي. بالکل وروره د خوراکي مواد ختم شوی دي.
خود دا لارو خلاصولو او امدادي مرستې رسولو په حق له د پی ډی ایم د مشر عمران زرکون څخه وپښتل نو هغه وویل چې دوی په دغه سیمو کې 13 ورځې د هلیکاپټر لارې مرستې رسولې دي خو د مزکی لاندې وزه برابر نه و. نو دوی د اسمان څخه امدادي سامان پر دغه پورو خلکو ورتس کړی دی. کولاری خلاصول د ځلې انتظامی کار دی. خو د ځلې کلاودلا مرستيال کمشنر بشیر بډی څخه پر دغه حالات باندې پر پښتنه دو ډیوته وویل د چمن د طرف څخه لارې خلاصولو د پاره ټکشان استولې دي سپکار بوختي او د هغه طرف څخه د پښین ځلې څخه هم ټکشان لارې خلاصولو کې بوختي. خو بل طرف ته سکه ملوې لارې بندې پاتې به هغه خلاص شوی دي او رفتامات د تیر شپې رئیس پر دغه لارو باندې شروع دي. خو د زیات بارانونو او د سیلابي او بوراتلو لوجه د کوټي او ایران ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ هم بند شوی دی. د ځلې چاغي په دالبندین کې د ریلوي یو چارواکي ماما زپر بلوچ وډیوته وویل پر 1500 کیلومتر لاین باندې پر یو نیم سل مقاماتو باندې اوبر اغلی دي چې ریلوی لاینې متاثر کړي دي او د کوټ څخه و ایران تر روان ورګاډي دا وخت په دلبندین کې ولاړه ده. خو تر اوسه دغه ریلوی لاین د بالولو کار نه دی شروع شوی. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن.
او دا چې د وورو بارانونو لوجنه د ډیو خبريال ملک وکاس رپورت راکوي چې سبزه میوه هم ګراني شي ودی سن رخونه دي. د ډیو خبريال ملک وکاس په د تاجرانو سره خبرې تری کړي او رپورت په تیار کړي او دوته ستاسو پام راګرځو.
د 1300 راسه په هیواد کې کيو خوا د خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. نو ورسره بل خوا د سبزیانو نرخونه چې یخنې شروع کې دو سره لوړ شوي وو هم هغه سه ګران به لري. د سبزی بیوپاریان او دکاندار د ګرانې یو علت په موسم کې زیات اخوال خای او بل د باران لوجه پټي خټوي نو کروندګر پکې په خلاص مټ سبزی نشي راټولولې. د سبزی منډي او دکاندار حامد د سبزیانو نرخونو په حق لوای
ٹماٹر پہ 120 دیو پیاز 72 دیو لکان پہ 50 دیو کچاریان پہ 120 دیو مختلف روٹوں دیو پاتنگل پاتیا دیو پاتنگ پاتیا دیو گازر 45 دیو پیپر 45 دیو مٹر پہ 180 دیو اور ٹینڈا پہ 120 تھا اور گوبھی پشمیتی دیو بینڈے وغیرہ پار ناجی روٹوں لے گران دیو 180 روپے کلو مانے خرسو.
د سلاد او ساګونو خرڅون کې انعام وای چې د مخ کې نه اوس د سبزیانو یا ساګونو په نرخ کې زیاتواله راغله دي.
نن موږ دا ساګونه خرڅو مخ کې بچا اسم نوړ لډیر ارزان ونن دا بس ګران شي دی. سلور په 100 روپے خرڅو 2500 روپے څخه کړه موږ په خپل حال مخ کې په 250 روپے څخه کړه.
د سبزیانو په نرخونو کې زیاتوالی له عمله عام ولس په حکومت نیوکه وکړي او وای چې د دوی د اغستو توان کم شوه دی. محمد صادق وای
مخ کې بچ کومه سبزی مونږ چې په 300 باندې هغه ساګه په 800 باندې نه پوره کیږي. په 800 900 روپے باندې سبزی نه پوره کیږي. یو دوه د وګي غوټي او یو درې څلور مرچکی او معمولی پودینه دا چې والی 110 روپۍ دي. په 110 په مخ کې مونږ یو شاپر وړ نومره فرق راغلی دی چې پراګه کې
13 ورځو کې د هیواد د شماریات او ادارې لخوا د کال 2019 په حق له جاری شوی یو راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال په ملک کې گرانی د 13 کالو زیات کتل شوی ده. د معاشیات په هان وای چې پر روانو وختونو کې به هم په دغه کې نور زیاتواله ممکن وي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز په خبر.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
ګران اردوونکو وایس آف امریکا ڈی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیس پنی را دوام لري وړاندې کوونکی زه محوش جلیل
او زه نو شروان کلندر
او سیوری بیا تاسو پام را ګرځاو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې کال 2019 کې د پاکستان حکومت مطبوعات مخالف سیاسي ګوندونه او د خیر خیګړې تنظیمونه د سخت دبو لاندې ساتلی وو. د خیبر پښتونخوا د بشری حقوقو مشر شیر محمد خان ڈیوت وائی
بشری حقوقوں مختلف اڑخن دی اگر ٹول مطلب کے لگا دی گورنمنٹ پر دور کے اس قسم مطلب کے سر بہتری پاگے کے نظر
په ټول پاکستان کې د واورې او بارانونو سره تړلې پیښو کې د مړه شوو تنانو شمېره 94 ته رسېدلې چې پکې یوازې 68 تنان د آزاد کشمیر په نیلم واده کې مړه شوي دي او چارواکي یې لري چې دا شمېره نور هم زیاتې دي شي. آزاد کشمیر کې په قدرتي افتونو کې د مرستې ادارې او چارواکي وایي
200 houses
او د ایران سره زیاتیدونکو کړکېج باندې دلته امریکا په کانګرس کې باس روان دی او په ایران د حمله ممکنه حمله مخنیوي لپاره کانګرس د صدر د اختیار محدودولو لپاره قانون سازه باندې غور کوي.
ګران اردوونکو سټه کې تاسو ورته د لوس پښې د خبرونو تفصیل تا
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې کال 2019 کې د پاکستان حکومت مطبوعات مخالف سیاسي ګوندونه او د خیر خیګړې تنظیمونه د سخت بولاندې ساتلی. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم کال 2019 کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضع په اړه خپل تازه رپورت جاری کړی دی. په پاکستان کې د بشری حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر شیر محمد خان وی وی ډیو ته وایي 2019 کال په پاکستان کې په مطبوعاتو د بندیزونو کال وو او پښتون ژغورنې غورزنګ ته په میډیا کې زینه ورکول د دې بندیزونو ژوندۍ مثال دی.
او د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې چین د بشری حقوقو په نړیوال نظام برید پیل کړی. حکومتونو ته پکار دي چین د ګامونو په ضد غږ پورته کړي. د ایچ آر ڈبلیو اجرائی رئیس کینیت روت ویلی چې دا د فشار تر ټولو سخت دور دی چې موږ په لسیزو کې په چین کې ولیدو.
او د پاکستان خارجه دفتر ویلی دی د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی د ایران او سعودي عرب نه وروسته امریکا ته په سفر روان شوی او بیان زیاتوي. نوموړی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مشرانو او واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره ویني. وزارت په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې قریشی به د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې د خبرو په لړ کې د پاکستان په کردار هم خبرې کوي.
او په ټول پاکستان کې د واورې او بارانونو سره تړلې پیښو کې د مړو شوو تنانو شمېره 94 ته رسېدلې چې پکې یوازې 68 تنان د آزاد کشمیر په نیلم واده کې مړه شوي او چارواکي ویره لري چې دا شمېره نور هم زیاتې دي شي. دغه سیمه کې سړکونو ته زیان رسېدلې چې له وجې زیاتره سیمو ته رسد نشي رسېدې او په ځپلې شوو سیمو کې د مرستندویه کارونو لپاره 4 هلیکاپټرې کاریږي.
په امریکا کې د ایران سره زیاتېدونکي کڑکیج باندی باسونه روان دی او د پیران د ممکنه حمله مخنیوي لپاره کانګرس د صدر ټرمپ د اختیار محدود کولو لپاره قانون سازه باندی غور کوي. یو سینیټر ټیم کین وای چې دوی په صدر ټرمپ د حد لګور لپاره کافی وټونه لري. بلخوا په امریکا کې د ډیموکرات ګوند د امیدوارانو ترمنځ تیر شپه په آیوا ریاست کې مباحثه هم شویره چې پکې د امریکا او ایران ترمنځ تاو تریخوالی اهم موضوع و.
د اسرائیل پوځي استخباراتي اداره وایي ایران په دومره مقدار کې صفای یورانیم لري چې د دې کال تر اخره پورې یو اټم بم تیار کړي. خو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي ایران به اټمی طاقت جوړېدو ته نه پرېږدي. بلخوا د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلي د ایران د اټمی پروګرام په سر شوې د اټمی معاهده مستقبل په یورپ انحصار لري. ایرانی خارجه وزیر دغه خبر په داسې حال کړی ده چې د اټمی معاهده درې یورپی فریقینو په ایران د لوزنامې د خلاف ورزي الزام لګولی دی.
یوکرین د شروع په ورځ د ایران نه هغه مسافر الوتکې بلیک باکس غوښتې دي کوم الوتکې چې ایرانی پوځ تېرونه په میزایل تباه کړې وه. د یوکرین سرکاري وکیل د دفتر د سرکاري وکیل د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې دوی غواړي د بلیک باکس نه د مسافر جاد د تبا کېدو په وخت ریکارډ شوی ټول شواهد ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن یې خپنی غدوام لري. د ایرانی چارواکو لخوا د یوکرایني جاس په خطا سره د وشتلو د اعلان وروسته په ایران کې پیل شو مظاهرو دا پټاګه کړي چې د ایران حکومت دننه او په دغه هیواد کې د خلکو ترمنځ لوی فاصله ده. د دغه پیښې د زیمواری قبلولو وروسته د ایرانیانو قهر او غصه پر ځای د امریکا اوس د ایران د حکومتي مشرانو په ضد لیدل کیږي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې شهزاده وړاندې کوي.
په ایران کې د یوکرین د مسافرو د یو هوایی جاز د ایرانی پوځونو د لاسه په خطا سره د غرزولو خلاف د حکومت پر ضد مظاهره ورځ تر بل په زیاتېدو دي. دا مظاهره هغه وخت شروع شوې کله چې حکومت دا ومنله چې د یوکرین د مسافرو هوایی جاز په خطا کې وشتلې ده. په دغه هوایی جاز کې سواره یو سل شپږ اویا مسافر مړ شوي دي چې زیاتره پکې ایرانیانو. د هوایی جاز د راغورځېدو د واقع نوړاندې امریکا د ایران یو ستر جرنیل پر ډرون حمله کې وجلیو او د ایران خلکو د هغه د قتل خلاف د امریکې پر ضد خورې ورې مظاهره شروع کړې وې. خو د هوایی جاز د راغورځېدو واقع د خلکو تاو سوخ د امریکا نه د ایران د مشرانو خوا ته اړولې دی. د وایس اف امریکا براین بیډن ایران کې د روانو مظاهرو په حق خپل رپورټ کې لیکلي چې آیا دا مظاهره خو به د ایرانی مشرتابه خلاف د یو عوامي بغاوت شکل اختیار نه کړي. په ایران کې جاري مظاهرو کې په سوونو طالب علمان په اسلام پلو مشرانو بدرد وای خو تجزیه کاران وای چې فلحال دانش ویل کېدی چې دا مظاهره د یو عوامي غورځنګ شروع خونه ده. په امریکا کې د سیډنیز ادارې اټلانټیک کونسل یو سیډنکار ویلیمز وای چې ایران په تیرو وختونو کې هم حکومت ته پېښې خطرې په سختۍ سره چقولې دي خو د موجوده مظاهرو په حق له صحتمي خبره لا نشي کېدلی. د امریکې په ایران د تازه بندیزونو لګولو غرض دا دی چې ایران د بلیسټیک میزایلونو جوړولو د خپل پروګرام ختمولو ته مجبور کړي او په سیمه کې د وسله بند ملیشو مرستو نه لاس په سر شي. د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وجلو وروسته د واشنگتن او تهران ترنګلی اړیکې تر سرحده کمی شوې دي خو یو اټکل چې ټول پرې یو خوله دي هغه دا دی چې کچرې دا جګړه نور توده شي نو د مخکې نه په جګړو کې ښکېل منځني ختیځ او د ایران په گاونډ کې پاکستان او افغانستان به هم د دغې اور تپ محسوسوي. تېر ورځ د پاکستان د پوځ د کمانډرانو د غونډې وروسته د پوځ ویان ویلیو به د قومي سلامتیا زیانې کولو به په سیمه کې یو زموار او مثبته رول لوبوي. د پوځ د ویان تر مخه په غونډه کې د امریکا او ایران ترمنځ د روانې شخړې په وجه د بدلیدونکو امنیتي حالاتو او د دې د سیمې په امن او ثبات تاثیراتو جایزه واخستل شوه. اسلام آباد هم شاید د دغه تبجن ورځو د راتلو نه وړاندې د واشنگتن او د ایران په شخړه کې په ظاهره د منځګړتوب د کوششونو د غږ سره سم خپل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ایران، سعودي عربستان او امریکا ته په سفر لیږلی. د پاکستان مشران د ایران او واشنگتن پنخته کې امن ته خوشبینه ښکاری خو په دې بابله د پاکستان د سیاسي او سفارتي تاریخ د سارونکو رائے د اسلام آباد په اړه مثبته نه ده. د امریکا په انډیانا پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو ماهر ډاکټر محمد زبیر وایس اف امریکا ته ویلي
د پاکستان اقتصاد د جنگونو په زور ژوندی دی. سرنګ چې پاکستان د 9/11 نه پس د امریکا په افغانستان کې د طالبانو په ضد په جګړه کې په اربونو ډالر او پوځي کومکونه واخیستل همدغه شان به بیا هم وکړي.
کله چې دیوا خغلی زبیر ته وریاد کړل چې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو سکوټ ویلي خپل خاوره به د چا پر ضد کارولو ته نه پرېږدي نو د هغه دلیل داو چې پاکستان د امریکا په افغانستان کې د حمله په وخت همدغه شان داوا کړې وه. د سیډونکو په خیال د پاکستان د وضاحت چې د چا ډله به نه کوي یو سفارتي چالو او کچرې جګړه شروع شوه نو په ایران او واشنگتن کې چې پاکستان د چا په ملګرتیا کوي هغه به واشنگتن وي.
د پاکستان نږدې او اثرناک ملګری سعودي عربستان دی، څوک چې نه یوازې په منځني ختیځ کې د ایران ستر اقتصادي او مسلکي رقیب دی، بلکې د امریکا کلک ملګری هم دی. د پاکستان اقتصاد د سعودي عرب او د امریکا د کومک نه بغیر مخکې نشي تللی.
د ښاغلي زبیر ګمان دی چې په دې خاطر چې پاکستان د دې لانجې نه ګټه واخلي، د بلوچستان د پښتنو په علاقو کې به وسلوال رایوځې کړي او اړې ګړې به جوړ کړي. د بلوچستان په هکله یو شمېر نړیوالو رسنیو وخت په وخت ویلي دي چې هلته د افغان طالبانو د کوټه شورا د ډېر پخوا راسې فعاله ده، او په کوچلاغ او نورو سیمو کې مدرسې او مرکزونه هم دي. د طالبانو پرته په یاده صوبه کې داعش هم په وروستیو کې یو شمېر حملو ذمواري منلې ده. د جنرال سلیمانی د وژلو وروستو د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو، د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره رابطه کړې وه. د دغه رابطو وروستو د واشنگتن په ویلسن سنټر کې سیډنکار مایکل کوګلمن په ټویټر لیکلی وو، دا ناشونی نه ده چې په سلیمانی د برید سم د ټکه پس د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د پاکستان نمبر ډایل کړی دی.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
دونکو وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوره. تیر ورځ برتانیې، فرانس او جرمنی اعلان کړي چې چیرې ایران د کال 2015 د اټمي لوزنامې نه وځي، نو دغه هیوادونو سره به د دین علاوه بل کوم لار نه وي چې دغه لوزنامه د نړیوالو لانجو د حل کولو کونسل ته یوسي. په دې باندې تفصیلی رپورت نشر الله وړاندې کوي.
فرانس، جرمنی او برتانیې د ایران د 2015 اټومي تړون نه د وتلو په فیصله قانوني ګامونه اخستي او هلې سرګند کړي چې داسې کولو سره به ایران بیرته د دې تړون پاسداري کولو ته مجبور شي. څېړونکي وایي چې داسې کولو سره تړون قانوني تور باندې پای ته رسولي، کوم چې ایران څلور کاله مخکې د شپږ عالمي طاقتونو سره لاسلیک کړي وو، او دا هغه وخت وو چې صدر اوباما په وایټ هاوس یعنی طاقت کې وو. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د ایران سره د اټومي تړون باره کې بي بي سي ته ویلي دي، راځئ چې دا تړون بدل کړو، راځئ چې په ټرمپ ډیل یا تړون یې بدل کړو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ځان د ښاغلي بورس جانسن د وینا نه لري ساتلی او زیاته کړې ده چې ایران بیرته د تړون منلو ته راوستلو لپاره درې اروپایي طاقتونو د قانون لاره خپله کړې. د 2015 اټمي تړون لاندې په ایران باندې سختې پابندیانې لګولې شوې چې مقصد یې ایران د اټمي اسلحو نه منع کول او په بدل کې ایران باندې بندیزونه کم کړی شوي. په بغداد کې د امریکې په ډرون برید کې د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د وجلو وروسته تیره اونۍ ایران اعلان وکړ چې به نور د 2015 اټمي تړون پاسداري نه کوي. د ایران حکومت اعلان وکړ چې دوی به د خپل تخنیکي ضرورت یا اړتیاو پر بنسټ خپل حدونه ټاکي. د نهه یا شنبه په ورځ د فرانس، جرمنی او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل یو ګډ بیان کې ویل چې دوی کوشش کوي چې دغه تړون پر ځای وساتي. زیاته یې کړه چې د تهران د تړون نه د وتلو اعلان دوی سره بل لار پرې نه خوده، او دوی د تړون د چوکاټ دننه د ګام اخیستلو ته مجبور شول. کچري دا شخړه هوار نه شوه، نو دا به اروپایي طاقتونو ته لار جوړ کړي چې امریکا سره ګډ په ایران بندیزونه پر ځای کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس مساوی په ځواب کې ویلي چې ایران تیر پسیر د دې نړیوال تړون د ساتلو یا ژغورلو لپاره هر ګام او هر ډول عمل ته تیار دی، او هر خ او روغ حسو ملاتړ به کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي هیوادونه هم د امریکې سره په کرخه ولاړ دي، او په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د امریکې منی. بل طرف ته شنبه یا نهه په ورځ د ایران صدر حسن روحانی دا جمعنه وکړه چې هغه کسانو ته به سزا ورکړي چا چې د یوکراین بوئنګ الوتکه ویشتلې ده او په لسګونو کسان یې وجلی دي. ښاغلي روحانی وینا د ایران په دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدله. هغه ویل چې په دې اړه به یو ځانګړی عدالت جوړوي چې مقصد یې په دې پیښه کې ککړ کسانو ته سزا ورکول دي، او زیاته یې کړه چې دا به ټوله نړۍ ویني. د ایران عدالتي ویان غلام حسین اسماعیلی د نهه یا شنبه په ورځ ویلي چې د الوتکې په ویشتلو کې لاس لرونکي ځینې کسان یې نیولي چې په دې پیښه کې لاس یې لرلو. خدای نه د ښکاره کړي چې څومره کسان یې نیولي دي او څرنګه لاس یې لرلو د الوتکې په ویشتلو کې. یاره دې وي چې د یوکراین بوئنګ الوتکه کې سواره ټول یو سل او شپږ اویا کسان وژل شوي وو. په جوړ شوو تنانو کې د افغانستان، ایران، کینیډا، یوکرین، جرمنی او سویډن وګړي شامل وو. ایران حکومت اول د الوتکې د وشتلو نه انکار کولو او ویلي چې دا الوتکه د تکنیکی ستونزې له وجې راغورځېدلې، خو بیا یې د خالی شنبه په ورځ ومنله چې ایران فوج په تیروتنې سره دغه الوتکه وشتلې. د ایراني ځواکونو له لورې د دغه الوتکې وشتلو په ایران کې د ایران د حکومت خلاف غبرګونونه راپارولي دي. په ایران کې په زرګونو زده کوونکو د بیلابیلو پوهنتونونو مخې ته د دغه پیښې د غندلو او په دغه پیښه کې د ککړ تنانو د سزا ورکولو لپاره مظاهرې کړي. په ویډیوګانو کې لیدلی شي چې په تهران کې شریف یونیورسټي آف ټیکنالوژي یا پوهنتون زده کوونکي د پوهنتون مخې ته راغونډ شوي او د حکومت مخالفه شعارونه ورکوي او وینا کوونکي اورېدلی شي چې وایي دی زموږ مشران وجلي او په ملایانو یې بدل کړي دي. پولیسو په مظاهرچانو باندې اوشکي پیوونکي کیس استعمال کړی او ځینې احتجاج کوونکي نیولي هم دي. بل طرف ته صدر ډونالډ ټرمپ د ایران د رژیم دا کار غندلی او د هغه هیواد له حکومتي چارواکو یې غوښتي چې خپل کسان مه وژنئ او مه یې بندي کوئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یې. د امریکای او ایران ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی موجود دی، دغه پرون د شپې د ډیموکراتیک ګوند ترمنځ چې کوم د صدارت لپاره کوم امیدواران دي، د هغې ترمنځ په مباحثه کې هم دغه باس موجود و. دغه پایو ریاست کې دغه مباحثه شوې را تفصیل په نور د ډیوا همکار پیر زبیر شاه اخلو.
مننه نو شرمان صاحب، پرون خو چې کوم دلته مباحثه شوې وه په هغه کې خو ډېرې خبرې وې چې کوم باندې دوی باسو کو تجارت او صحت او چې کوم دلته هیلتھ کیئر دی ورسره خارجه پالیسی وه، خو چې کوم زیات بحث شوی او چې کوم د یو بل سره په هغه هغه دین صدر ټرمپ چې کوم د ایران سره تاوتریخوالی دی د حق لا نو دی کې ټولو چې څومره هم دی شپږ کسان او غوی خبرې وکړي. حکم بنیادی اول سلور کسان جو بایدن د پخوانی نائب صدر برنی سانډرز ورسره پیټ ورسره او سینیټر الیزابت وارن دوی خبرې کړې دي. اول چې کوم جو بایدن هغه چې کوم خبرې وکړه هغه اک تاسو سره مونږ شریکو چې هغه سو ویل
We have lost our standing in the region. We have lost the support of our allies. The next president has to be able to pull those folks back together.
وای چې مونږ په دې سیمه کې خپل چې کوم مونږ یو مقام او هغه مونږ بیلو مونږ چې کوم اتحادیانو هغه مرسته مونږ بیللا او چې کوم را روان صدر دی هغه به کوشش کوي چې دا هر یو شی واپس روزي کې د خلک ورسره ورسره بیا کوم برنی سانډرز هم خبرې وکړي او هغه ویل چې هغه یریږي د تاسو د اکټ ارو او بیا تاسو ته وایو
And right now, what I fear very much is we have a president who is lying again and could drag us into a war that is even worse than the war in Iraq.
Bernie Sanders, da will, che mung yara chukuma da aga da da che pa deyte me mung yuda se sadar de che aga duba bia duru guay o mung yuda se jang taraf tara kagi chukumba de Iraq jang na hum ziyat kharab vi. او بیا ور سره کوم پیټ بوتي کې د اغه هم خبرې وکړي او اغه صدا سه ویل
We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops. But what's going on right now is the president's actually sending more.
دی وای چې مونږ په دې علاقې سره تعلق هم ساتلی شو دینه بغیر چې مونږ تلته ځواکونه ولېګو او وای چې دا صدر چې کوم څه کوي لګیا دی او خو نور ځواکونه هم ولېګي نو ده هم په دې صدر ټرمپ هغه باندې نیوکه وکړي او اخر کې بیا الیزابت وارن چې کوم سینیټر هم دلته هغه صدا سه وویل
No one has a solution and an end point. We need to get our combat troops out. They are not helping create more safety for the United States or the region.
وای چې موږ کله هم دا سه یو اخیری حل یا اخیری نقطه نوي او موږ په کار زیاد چې موږ خپل ځواکونه د سیمونه راو باسو ولې چې دوی الته موجودګي نه دی امریکای د حفاظت لپاره سکی او نه دی علاقې هغه سیمه د حفاظت لپاره نو دا بنیادی خبرې وې د ایران په حق لا چې کوم پروند یو کړی او صدر ترامپ باندې دانی وکړو چې دا کوم جنگ دی دا د کوي نو دین علاوه هم دلته یو بحث روان دی او صدر ترامپ دلته د دیموکراتس یو قرارداد وړاندې کړی دی او هغه کې دوی کوشش کوي چې صدر ترامپ د بغیر د کانګرس اجازه نه د جنگ اعلان نشي کړی.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره مننه.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی وا خبرونه ته غوږی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ایران او سعودي عرب نوروستو د امریکا په سفر روان شوی لري. البته د امریکایي چارواکو سره ویني او د ایران او د امریکا د ترمنځ کم تاو تریخوالی لري. په دې اړه باندې بور سره خبرې اترې کوي. خارجه وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه باندې به هم د امریکایي چارواکو سره غږیږي. نور تفصیل په دې اړه باندې د اسلام آباد نه ریډیو خبریاله رابیا پیر راکوي.
د دغه هڅو په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دې څخه وړاندې د ایران او بیا د سعودي عرب سفر هم کړی و. په تیرو ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا فوج ویلي وو چې پاکستان به د ایران او امریکا په جګړه کې خیر جانبدار وي. وزیر اعظم عمران خان ویلي وو د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالو د کمی د پاره کېدونکو هڅو ته به دوام ورکوي او خپل مځکه به د یو بل هیواد په ضد کارولو د پاره پرې نشتي. د پاکستان دغه هڅې به تر څومره حده پورې ګټورې وي او پاکستان به په دې لړ کې تر څومره حده پورې غیر جانبدار وي، په دې اړه د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي. خوانی سفارتکار زاید سید دیو ریډیو ته په دې اړه څه داسې وایي.
زمون خیال دی څه داسې امیجیټ افیکټ به نه وي، خو دا احساس شوشي چې دا ریجن کې مالک دی او دی ډېر کنسرن دی، او دا صرف د امریکې او د ایران خبره خو نه ده. ولې چې جنگ وشو یا کانفلیکټ وشو نو ټول دا فلو اف آیل بند شي. پاکستان خپل فائدې ته ګوري چې دا حالات خراب نشي.
د چیړونکو دا هم وینا ده چې اهم خبره دا ده چې هر یو هیواد له اړخه د امریکا او د ایران ترمنځ تاوتریخوالی کمی د پاره ممکنه رول ولوبول سي، ولې چې دغه تاوتریخوالی بد اغیز نه یوازې پر پاکستان بلکې د سیمې پر ټولو هیوادونو پریوتای سي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان د چې کوم اسلامیک ایدیالوژي یا نظریاتي کونسل له هغه ویل لري چې کوم سیاسي په پاکستان کې یو شمیر موضوعات باندې هغه خبرې اترې کړې دي، او آرټیکل 45 چې کوم د عین دفه ده ویلې چې دا غیر اسلامي ریا د پاکستان د عین په خلاف ورځي نور مادو سره چې کوم دی متصادم ده. په دې اړه باندې را سره ارشد حسین یو رپورټ شریکوي.
پروستو کې د جماعت اسلامي امیر او د سېنات غړي سراج الحق د دستور 15 ماده کې د بدلون لپاره یو قانوني مسوده سېنات تړوان دي کړې و. او دی نیوز اخبار تر مخه 13 اونۍ د کونسل تر سره شوې غونډه کې د دې جاج اغستل شوې دي. د غونډې تر مخه د پاکستان صدر د انساني ذهن یا پارلمان د لارې جوړ قانون یا تعزیر مقدمو کې کمیوتن د سزا ختمولو د بخانه مکمل واک لري، خو بیا صدر د حد یا شرعي سزاګانو په اړه د اختیار نه محروم دی، ځکه د دستور 15 ماده په موجوده حالاتو کې غیر اسلامي ده. وتل قانون پوها او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی د اسلامي نظریاتي کونسل د دغه پریکړې سره اتفاق کوي، خو زیاتوي چې تر څو اړوند قانون کې بدلون نه وي شوی تر هغې د کونسل دغه پریکړه د یو سپارښتنې نه زیات حیثیت نه لري.
په مطابق خدا رائے صحیح ده چې مطلب شری سزاو کې چې دی د صدر چې دی یا یو څو چې دی نو ماسوای ورسه د اختیار نه لري چې سزا معاف، مگر دا قانوني حیثیت نه دا آرټیکل 45 چې دی د هر هر کیس کې د اختیار ورکی صدر تا کې سزا معاف کولې سي یا سسپنس معطل کولې سي. نو دا رائے شریعت په مطابق د اسلامي نظریاتي کونسل غو صحیح ده، مگر قانون فلال دا نه ده، دا خالي ریکمنډیشن دی. دا خو هاوس له مخته چې نه لیکي جنا دا مخال چې شپږ میاشتې چې دی د لیکدن چې نه ده پکار ده د فور دی پارلیمنت، دا خو خالي سفارش دی. دا خو په پارلیمنت اختیار لري، مگر شریعت حیثیت هغه دی چې اسلامي نظریاتي کونسل وایي، مگر قانون حیثیت فل بغداد ده چې صدر چې نه ده مکمل اختیار لري هر کیس کې سزا معاف.
د نیوز اخبار د رپورټ تر مخه له ډیر وړاندې کونسل په خپل کال 2012 د 13 رپورټ کې هم دغه سپارښتنه کړې و، خو بیا د هغې وخت پارلمان دغه سپارښتنې ته پاملرنه نه وه کړې. او اخباری رپورټ زیاتوي چې کونسل دا ځلې د دستور 15 مادې سره تړلې خپلې سپارښتنې د وزارت قانون په ځای سینېټ ته نیغ په نیغه لیږولو پریکړه کړې ده. پاکستان کې د قانون سازه اسلامي بړې سره باوري جوړولو لپاره کارکوونکي اسلامي نظریاتي کونسل اکثر پریکړو باندې سختي نیوکې کیږي. په تیرو وختونو کې د کونسل د زنانو د حقونو سره تړلې یو شمېر فیصلو باندې د بشري حقونو فعالینو سخت غبرګون مخې ته راغلی وو، او تیره اونۍ د کونسل لخوا د اعتصاب قانون سره تړلې پریکړو په سر هم مرکزي وزیر فواد چودري سخت ټکونه کړي وو. فواد چودري تور لګولو چې اسلامي نظریاتي کونسل د خپل ټاکل شوی کردار په ځای نورو لانجو کې ځان اچولی دی، او دا چې دغه اداره د پاکستان په خزانه باندې یو بوج دی. خو اسلامي نظریاتي کونسل د خپل کردار دفاع کوي، او د ریس پلوی چې د پاکستان د 1903 آئین د لاندې په هیواد کې د اسلام په ضد کوم یو قانون نشي جوړېدلې، او دا چې کونسل دغه مقصد باوري جوړوي او وخت په وخت پارلمان او صوبایي سملو ته قانون سازي اسلامي بڼې سره سم کولو په اړه خپل سپارښتنې وړاندې کوي. ډیوه ریډیو د دستور آرټیکل 15 په اړه د کونسل چیئرمین او ویان سره د رابطو هڅې وکړې، خو په دې کې د چا سره هم رابطه ونه شوه.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دونکو د وی او ډی وخت پرونه روان دي، او څو شیبو کې به موږ د ډیوا خبریا همکار فواد لامه پروګرام کوربوي د هلو وی او، او هغه به د بشري حقوقو نړیوال ادارې لخوا چې کوم رپورت جاری شوی په خاصه توګه پاکستان کې چې په میډیا او په سیاست باندې او په ادارې رائے باندې بندیزونه لري، په دې اړه باندې به سړول کې راولي او خبریاران راولي خبرې اترې وکړي. اوریدل یې مه هیروئ، دغه پروګرام سوشل بوک شریکیږي، او د رپورټونو یا خبری خپرونه چې کوم دی په دې کې سرته رسي، خو چرته زموږ سره وشي.